او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلی شئ pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org. په مخه مو ښه
وختر نثیر دے خطیر شوین دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبری وکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے ہستا لدے نازک گلابنا کلے انسان کلے سڑائی جوڑ کا وٹھڑو ڈے اخرا قلم روا
آزادی ریڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لیدې چې لوی کورنۍ سره خېخي وکړي ته هلک له کورنۍ سره ډیره خرابې کوي خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې جلې ته غني ستونزې راولاړوي ورسته بیا هغه هم ټوله غوسه لنجلې نباسي چې دغه ناوړه دود په خاطر د انجلې ژوند د خسر په کاله لربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي دا خبرونه زما سودا نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وګمې رشیدینا د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو
د افغانستان متشبثو خزو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسؤلینو د متشبثو خزو نړیواله ورس ولمنځله دوی وویل سره لدی چې د هیواد ځینو سیمو کې خزو اقتصادي او پرختیایي چاري پیل کړي خو د دولت لخوا ورسره لازمي ورستي نه دي شوی افغان سوداګری او متشبثي خزی وایي سره لدی چې افغان میرمنې سوداګری پرختیا او اقتصادي ودی تلیواله دي او په ورستي کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوی خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمي اسانتیاوي نه دي برابر شوی دوی د خبري د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د متشبثو خزو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي د متشبثو خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې و د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو خزینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې و د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو خزه وشلیده د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه خزه په دزو وشلیده دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي رادیو ته وویل دغه خزه چې سنجیده نومیده د نادرآباد په کلی کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په دزو وشل شو موري زیاته کړه چې تر دا مهاله دغه پیخي په تړاو څوک نه دی نیول شوی خو د قضیه په اړه د دوی څېړنې دوای امنیتی مسؤلینو د هغې خزی د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړی چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په دزو وویشتل شو د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقات رئیس فریدون عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې د شپې تکلنه خزه خونکې وه او د شخصي او کورنۍ دلایلو له مخې وژل شوې ښاغلی عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا خزه د کومو عواملو له مخې په دزو وژل شوې
درنو اوریدونکو کله کله د کورنۍ مخکلي دینه چې لوري د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغه کورنۍ سره ډیره خرابې کوي خو کله چې لور د هغه هلک پنوم شونو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنگارنګ غوښتنې کوي د ولور پنوم ډیره پیسې ترې اخلي ډیره تلا پریک دي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي دوی د خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوري د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه او تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنۍ کې تاوتریخوالی پیدا کیږي او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال ښه نه وکړي کاراویا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره ښه رویه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسې ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د موږ وړ ده، موږ راضي یاستو، خپله لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابرد ورته وایي کوم څه چې ورسره لاس کړی و نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نیکلوس شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي، یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. خو کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې او دنجلۍ ده، ځکه چې خواښې هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و د موږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبلې همدا نجلۍ ده او کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شي. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. بیا اصلي ریښې ته راشي، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی د خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره، دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسفر خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګړو نه څه توقع ولري. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښي ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښي ده. د دې خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس د خپل سره جوړ شوی نه، ډېر د تاسف خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلار دوی ځورولي و رټي او سپکې سپورې ورته وای، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډیر کلونه وتل سلو پنځه ونان مې دي، پلار مې پیسې وخت او په کور کې ډیر ظلمونه ډیر جبرونه خوښه خسار لیورونه همېره ماته وای پلار دې دومره پیسې را ناخیسته دومره لوړه را ناخیسته ده. خو پلار مې ظلم باندې ظلم وکړه، کنه خپل اولاد هیڅ څوک نه خرڅوي، زاته د ما پلار ظلم وکړه پیسې را نه واخیسته، زاته د نن ورځې پورې د دې پیغرون زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه وخ اوس د قصور ما نه اخله د نن ورځې پورې. یاره شل کاله به وتلې مانه د شل کاله پورې د دې نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتای ونه کړ. دا وای هغه چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشاله و، اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده.
د ما اندرور سره ورم کړ په نن په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اوړې د امر اوړې نم لیست ورک مونږ خپل مونږ تل خپل په یوه خپل خو خواندې څه کوم شعر اور ما مونږ قبول کړ. بعضی کورنۍ دي اول ورکی بیا نو دسې شرطونه پیږدي واده کې ډېر مصرفونه کوي ډېر خلک را غواړي داسې یو کارونه کوي چې بیخي نو بیا نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. موږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه اوس داسې هغه ښه ژوند لري ډېره خوشحاله ده، خسرګنۍ له موږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آیندې نجلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي دا واخله او دا وکړو دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري، خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي، او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي، چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګېږي، په دې باندې دې ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي، ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته، علل خصوص د لور کورنۍ ته، دا لازم یا ضروری ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پر کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ په جګ کړي، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي، نکاح عقد صورت نیسي، جلۍ خپل خسرګنۍ کې راځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي، د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه ده ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړل شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یو عضو وګڼي، او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوند ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي، موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهن افسازي نه شوه، ذهن مردم روښانه نه شوه، ما اینمی مشکلات را داریم.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلفونه را واستوي، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ